Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د سهار و بجې شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې ده. ماښام تر او بجو دوام کوي. هله ده چې ورځ مو خوشاله او بختوره وي. نن یک شنبه ده. دل مریض 1415 نیوی د عقرب یا لړم شپاړسم او د میلادي 2014 د نومبر شپږم د کندوز د پیشي په اړه نن څېړنې پیل شي. په کابل کې خلک د جرمونو له زیاتېدو شکایت لري. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په روانه خبري مجله کې اوري. اوس د دې سات خبرونه. په پکتیکا کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو شاوخوا 100 تنه وسلوال مخالفان وژلي دي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې کاندیدانو کمپاینونه چټک کړي او ایټالیایي ژغورونکو په مدیترانه کې 2200 پناه غوښتونکي له ډوبېدو وژغورل. د خبرونو تفصیل. د کندوز د پنځشنبه د شپې په بمباری کې د ملکیانو د وژل کېدو د قضیې په لټون کې ټیم نن خپلې څېړنې پیلوي. د کندوز د والی ویاند محمود دانش ازادي رادیو توویل تمده د پلاوی چې مشي د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي د پیش په اړه څېړنه وکړي او له هغو کسانو سره چې ګرام پیژندل کېږي قانوني چلند وکړي. په دې اړه تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کېږي. د پکتیکا سیمه ایز چارواکي وایي افغان پوځیانو په یو لړ عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرشوب لاړولې ده. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالرؤوف مسعود پرون په یو خبري غونډه کې وویل په دغو عملیاتو کې چې په تروي وړمومي او وازی خوولسوالیو کې وشول شاوخوا 100 وسلوال مخالفان وژل شوي او یو دیرش نور ټپیان دي. د ښاغلي مسعود په وینا د عملیات په ډيري همژغي وشول او د دولت وسلوال مخالفان به د ور اوشتي مرجوب لپاره خاطر تر ډیره نور د فعالیتونو توانونه لري.
دوی غیر وسایتي منځ ته لیدي او دوی بازه استه د موږ مرګر ته پلاس ور اغلي دي. دوی دم را درنه ماته خړوي دا چې ان شاء الله بیا به د پښتیکا یو کښت هم دی په سپک نظر نه ګوري.
شاغل مسعود دا هم منل چې په دې عملیاتو کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په پکتیکا کې د ور اوښتې مرجوب لپاره څه نه دي ویلي. په کابل کې د اکبر مؤسسې یو استرالیایي کارکونکي پروند د دوه وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوې ده. یو امنیتي مقام د نومدنه شودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل دا شزه د قلعه فت الله له اتم سړک تښتول شوې او پولیسو د تښتونکو د پیژندلو لپاره هڅې پیل کړې دي. په همدې وخت کې په اکبر مؤسسه کې یو سرچینې ازادي رادیو ته وویل د دوی تښتول شوې کارکونکي د غیر حکومتي مؤسسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کاوه. د کابل پولیسو د شپې تر نا وخت د تختول شبي خزي د مندلو حلیزلی کولې خو جزئیات رسنوی ته څرګند نکړل. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه کاندیدانو کمپاینونه چټک کړي دي. ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن د نومبر تر اتمې پورې یوازې دوه ورځې وخت لري چې په هغو ایالتونو کې چې بریای برخلیک ټاکونکي د زیات خلک ځانته جلب کړي. د چټکو کمپاینونو په لړ کې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ د شنبې په ورځ په شمالي کارولینا کې خپلو مینوالو ته وینا وکړه. د پدې خوشي وشوده چې مینیسوتا او میشیګان ته روان دي چې د میرمن کلینټن پلویان پکې زیات دي. شمالي کارولینا هم هغه ایالت دی چې بریای ترامپ جمهوری ریاست تر سوال شي، خو باید په دریو نورو ایالتونو فلوریدا، نوادا او نیو هامپر همشایر کې هم بریالی شي. هیلری کلینټن هم د شنبې په ورځ په فلوریدا کې په کمپاین بوخته وه. د هغې له وینا مخکې اورښت وشو خو راټولو شوو کسانو ته یې وویل چې باید رایه ورکړي. هغې یوه ورځ مخکې په پنسلوانیا کې د پاپ سندرغاړي کیټی پیری او د هپ هاپ هنرمندانو بیانسی او د هغې د میړه ملاتړ هم جلب کړل. ایتالیا چارواکی وایي د دغه هیواد د ژغورنې عملیې څه باندې 2200 پناه غوښتونکي چې اروپا ته پلارول او د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ ول ژغورلی دي. چارواکو لس مړي هم له اوبو راایستلي دي. د ایټالیا ساحلي ګارد ویلي دا پناه غوښتونکي پرون له 1400 بیړیو د عملیاتو په لړ کې ژغورلي دي. د اسپانیا ژغورندویه سمندري ډلو هم په دې عملیاتو کې برخه اخیستې وه. د کډوالو نړیوالې ادارې روانه اونۍ وویل چې د روان کال له پیله تر اوسه پورې 4,200 پناه غوښتونکي په مدیترانه سمندرګي کې اوبو ډوب کړي چې د تیر کال په نسبت چې 3,200 تنه ډوب شوي وو زیات دي. د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM ویلي چې سږ کال 159,000 پناه غوښتونکي د اوبو له لارې ایټالیا ته رسېدلي چې ډیری د افریقا د شمالي او منځنۍ سیمو اوسیدونکي دي. د البانیا او کوسوو پولیس وایي څه باندې 10 شکمن کسانې د تیرورستي حملو په تور نیولي دي. د کوسوو پولیسو پرون ویل بیلابیلو سیمو یې 9 شکمن کسان په جلا جلا تیرورستي پیښو کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. د کوسوو د پولیسو ویان باقي کیلانی ویل وضعیت ښه او ثابت دی.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینولوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سنتیګریډ په کچا اټکل شوې ده. نن په دغه ولایتونو کې بدخشان نسبتا تر نورو سوړ ولایت خودل شوې ده. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې نن اسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 45 ته خو ټیټه منفي 4 ده. په کابل کې اسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 2. په هرات کې هم اسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 6 ده او ټیټه 8. په کندهار کې اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 1. مزار شریف هم نسبتا سوړ خودل شوی ده، د تودوخه لوړه درجه پکې 11 ټیټه 1. او په جلال آباد کې اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 11.
و بجه او و دقیقه شوی ده. ازادي رادیو خبرونه ده سهار له 2 بجو ده ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 دولس شپږ نوي او FM 100.15 څپه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د روانې خبری مجلې په دوام کې راپورونه او همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د کندوز د خنړې پیښې په اړه پلټونکي په بلاوې نن څېړنې پیلوي. کابل شاریان وایي
موانع د لارې باندې سوي، مثلا جمپونه یا چولې، دا ډېر خلکو ته مشکلات پیدا کړي.
مشرانو جرګه د کابل په سړکونو کې د دغو خنډونو او موانعو په اړه بحث کوي. د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي د جنایي پیښو په زیاتېدو اندېښمن دي.
پیل 2 بجو 8 بجو ناخوا ته څوک مثلا مشکل ولري، ډېر ترس وام باندې ګرځي.
د اوبو انرژي وزارت په شمال کې 15 بندونه جوړوي. د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د کندوز ولایتي چارواکي وایي په یوه هوایي حمله کې د 1.5 ملکانو د وژل کېدو د قضیې پلټونکو پلاوي نن خپلې څېړنې پیلوي. دا پلاوي چې مشر د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي، پرون کندوز ته ورسېد او ځینې لومړني کارونه هم کړی دي. په افغانستان کې میشتو نړیوالو پوځیانو ویلی چې د افغان پوځیانو په ملاتړ په هوایی حملو کې د ملکیانو په وژل کېدو خواشینی شي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
په کندوز کې د هوایی حملو په نتیجه کې د ملکیانو د وژنې د قضیې حکومتي پلاوی به د یک شنبې له ورځې خپلې څېړنې پیلوي، څو معلومه کړي چې د چا د بېغوري له امله ملکیان په نښه شوي دي. د کندوز د والي ویان محمود دانش ازادي رډیو ته وویل دا چې په دې حمله کې څنګه تېروتنه شوي، څو ملکیان په نښه شي او څنګه دا ملکیان وژل شوي، په دغو ټولو مسایلو به راغلی پلاوی څېړنه کوي.
تحقیق آغاز میکنن، رسیدگی به تمام جوانب قضیه هست.
خاله دانشوی ترنی پیلوی دا چه څنګه زموږ مظلوم وطنوال شهیدان شوي دي. دا چې څنګه په دې حمله کې ملکیان په نښه شوي او له چا سرغړونه شوې دا بېله موضوع ده چې څېړل کېږي به. دا مسله به له سره وڅېړل شي. د یادې پېښې د څېړونکي ټیم مشري د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي او د جمهوري ریاست د دینی چارو سلاحکار او د پوځ او امنیت ځینې جنرالان هم ورسره ملګري دي. د کندوز د والي ویاند ښاغلي دانش دا هم ویل چې یاد پلاوی به د وروستۍ بمبارۍ د څېړلو تر څنګ د کندوز ټول امنیتي وضعیت هم وارزوي. خو په افغانستان کې د میشتو بهرنیو پوځیانو عمومي قمانداني ویلي چې د څېړنو له مخې په کندوز کې د شوې بمبارۍ په نتیجه کې ملکیان وژل شوي چې له امله یې دا قمانداني خواشینی ده. د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په یو بیان کې ویلي د بیګنا ملکیانو د وژل کېدو په خاطر سخت خواشینی یم. هلته پرته له دې چې روان وضعیت وګورو د بیګنا خلکو وژنه یوه تراژیدي ده او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوم. خو پوښتنه دلته ده چې آیا یوازې د خواخوږي څرګندول او خواشینی ښودل د غمجنو درد دوا کولی شي؟ د همدې پوښتنې ځواب د کندوز د والي ویاند محمود دانش د افغان حکومت د ګمارل شوي پلاوي د مشر هلال الدین هلال له ژبې داسې را نقل کړ.
آقای هلال بسیار چیزی که واضح گفت هیچ چیزی را نمیتواند تاسف درمان بکنند.
ښاغلی هلال رسنیو ته وویل خواشینی خودل هیڅ درد نشي دوا کولی، خو دا چې هیوادوال لاس ورکو که بل کار نشو کولی لږ تر لږه په غم یې غمجن یو او غم یې خپل بولو. د حکومت دغه ګمارل شوي پلاوي ویلي په څو راتلونکو ورځو کې د یادې بمبارۍ قربانیانو رسیدگی د پیکې د عاملینو څیړنه او د هغو کسانو موندل چې بیغوري یې کړې د دوی په لومړیتوبونو کې دي. څلور شپې مخکې د افغان پوځیانو په ملاتړ په یوه هوایي حمله کې چې د کندوز ښار اړوند په بوز کندهاري په سیمه کې وشوه یو دش ملکیان وژل شول او ولس نور ټپیان شول. په دې حمله کې درې افغان سرتیري او شپږویشت وسلوال طالبان هم وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای په کابل ښار کې د سیمنټي دیوالونو او اوسنو سیمونو په وسیله د یو شمېر سړکونو او سیمو د بندیدو موضوع به ډېر ژر د جرګې په عمومي غونډه کې مطرح کړي. د مشرانو جرګې د منشي مرستیالي پرون ازادي راډیو ته وویل د یو شمېر دولتي چارواکو او سفارتونو لخوا د سړکونو بندولو خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې موضوع تفصیل د محمد واصل وصال په راپور کې واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د کابل ښار خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی د ستونزو د هواري په هدف په د سیمنټي دیوالونو په وسیله د سړکونو د بندښت په مسله په مشرانو جرګه کې بحث وکړي. د مشرانو جرګې د منشي مرستیالې نجیبې حسیني د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت د یو شمېر مشرانو او سفارتونو لخوا د سیمنټي دیوالونو او اغزنو سیمونو په وسیله د موانعو جوړولو خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. اغلی حسیني وویل سرل دی چې د کورنۍ او چارو وزارت سوزلی ویلي چې دغه ستونزې به هوارې کړي خو تر دې مهاله نه دی بریالی شوی.
اساسي ستونزه د سیمنټي دیوالونو ده چې د سفارتونو او چارواکو لخوا په یو شمېر سیمو کې ایښودل سوي دي چې د کابل ښار خلکو ته ستونزې پیدا کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې څو ځلې هڅې کړي خو نه دی بریالی سوی. خو موږ له خلکو سره ژمنه کوو چې دغه مسأله به په عمومي جلسه کې شریک کړو تر څو ورته اساسي حل لاره پیدا شي.
له بلې خوا د کابل اوسیدونکو هم د سیمنټي دیوالونو او اغزنو سیمونو په واسطه د ښار د یو شمېر سړکونو له بندولو څخه شکایت لري او له حکومت څخه غواړي چې د دغه ستونزې د حل لپاره جدي اقدامات وکړي.
موانع د لارې بندې سوي، مثلا جمپونه یا چولی، دا ډېر خلکو ته مشکلات پیدا کړي. څوک حاضري لري، څوک مریض دی، په وخت باندې وظیفې ته خپل کار ته نشي رسیدلی.
د کابل ښار د ترافیکو له پلوه ډېرې ستونزې لري، تر دې چې که یو څوک ناروغ وي په وخت روغتون ته نشي رسیدی.
شهرناو، شیرپور، وزیر اکبر خان، ششترک، د کورنیو بهرنیو چارو وزارتونو لارې، درېیمه کارته، څلورمه کارته، کارته پروان، د ملي شورا سړک او درلمان سړک هغه سیمې دي چې د کابل ښار د اوسیدونکو په خبره د ملکی او نظامی چارواکو، سفارتخانو، بهرنیو موسساتو او د ناټو قمندانۍ لارې د ترافیک او خلکو پر مخ تړل شوې دي. عام خلک وایي چې پر اکثرو دغو سړکونو نقلي وسایطو او حتی په ځینو سیمو کې خلکو ته هم د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي چې په کابل ښار کې ترافیکي ستونزې هم ډېرې کړې دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نورو اړوند ارګانونو سره په همغږۍ داسې پلان لري چې له مخې به یې سیمې په نښه او معانب ورڅخه لرې کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پرته له ډیپلوماټیکو سیمو به دغه پلان د کابل ښار په ټولو سیمو کې عملي شي.
د کورنیو چارو وزارت په یو داسې پلان کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې له ګڼ میشتو سیمو څخه دغه موانع لرې شي.
د کابل ښار د اوسیدونکو په وینا د سړکونو بندښت د خلکو په اقتصاد هم منفي اغېز کړی. هغه دوکانداران چې په دغو سیمو کې دوکانونه لري خرڅلاو یې کمرنګه دی او شکایت کوي چې حتی کله ناکله د دوکان کرایه هم نشي پوره کولی.
په یاد لري نن له 8:30 بجو تر 9:30 بجو پورې مایکروفون ستاسو دی. هر اونۍ په همدې وخت مایکروفون ستاسو خپرونه وي. موضوع وروسته درته اعلانو، خو اوس چې د خپرونې نیمایي برخې ته رسیدلی 9:45 دی. د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د کندوز د پنځشنبه د شپې په بمباری کې د ملکیانو د وژل کېدو د قضیې پلټونکو ټیم نن خپلې څېړنې پیلوي. د پکتیکا سیمه ایز چارواکي وایي افغان پوځیانو په یو لړ عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرشوب له اړولې ده. په کابل کې د اکبر مؤسسې یو استرالیایي کارکونکي پرون د دوو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شو. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو دواړه کاندیدانو کمپاینونه چټک کړي دي. ایټالیایي چارواکي وایي د دغه هیواد د ژغورنې عملیې څه باندې 2200 پناه غوښتونکي چې اروپا ته پلارول او د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ ول ژغورلي دي. د البانیا او کوزو پولیس وایي څه باندې 10 شکمن کسانې د تروریستي حملو په تور نیولې دي. او د ترکیې په استانبول کې ورسته لدی چې یو موټر سایکل والا له هوایي ډګره د باندې ونه درید او پولیسو د خبرداري په توګه ډزې وکړې، دوه تنه ونیول شول. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. 9:48 دی. د آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر 9:00 په منځنۍ څپه 12.5 FM/15 څپه دوام کوي. د آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اورئ. د شی په انټرنیټ کې د آزادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس هم اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ګارډن ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د یو مشر د وژل کېدو په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼه لیکي فاروق القحطانی چې ډېر کلونه یې د القاعده شبکې له وژل شوي مشر اسامه بن لادن سره نږدې اړیکې لرلې، افغانستان کې د اکتوبر په میاشت کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شو. ورځپاڼه وایي د افغانستان د ختیځ لپاره د القاعده شبکې د قومندان د امریکا د پوز لخوا په داسې حال کې پنه کیږي چې د شبکې په دې ورستوي کې په افغانستان کې د خوندې ځایونو د منډلو په لټه ده. ګارډن د امریکا د دفاع د وزارت د ویان پیټر کوک لخوا وایي دا کمیاب برید له امریکا بهر زموږ د هغه عملیاتو یوه بله نمونه ده چې د ترهګرو او هغه وسلوالو خلاف کیږي چې پر امریکا او زموږ پر متحدینو د بریدونو هڅه کوي. ګارډن د پینټاګون د ویان لخوا زیاتوي چې د القاعده شبکې یو بل غړی بلال الاتیبي هم د افغانستان په کونړ ولایت کې د یو جلا برید هدف ګرځول شوی، خو د دې برید پایلې تر اوسه روښانه نه دي. امریکایي چارواکو ویلي په کونړ کې وروستی برید پر القاعده شبکې په وروستیو څو کلونو کې یو له مهمو بریدونو څخه و. د ګارډین ورځپاڼې په وینا فاروق القحطانی له څلورو کلونو راهیسې د امریکا د دفاع د وزارت تر تعقیب لاندې و. د ورځپاڼې په وینا نوموړي د القاعده شبکې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره د یوې اوږدې مودې راهیسې تر 2011 میلادي کال پورې نږدې اړیکې لرلې. ګارډن وایي قحطانی په 2009 کال کې په افغانستان کې بیا فعالیت پیل کړ او د 2010 کال له نمایي څخه یې په افغانستان کې د دې شبکې مشرتوب کاوه. د دمرستیال بلال الاتیبي په افغانستان کې د القاعده شبکې کې دویم یا دریم کس کړل شوی. د باسټن ګلوب ورځپاڼې بیا د افغان کډوالو په اړه ولیکنه کړې. د ورځپاڼې په وینا یوازینی هیواد چې د محل د اروپا او جنوبي اسیا د نورو هیوادونو په مقایسه زیات کډوال قبلوي خپل افغانستان دی. باسټن ګلوب وایي تمه ده چې د روان میلادي کال تر پای پورې به افغانستان ته 1.5 میلیون افغان کډوال بیرته ستان شي. ورځپاڼه لیکي ډېر د افغانان خی په اجباري توګه افغانستان ته واستول شي. د باسټن ګلوب په دې لیکنه کې ویل شوی چې د افغان کډوالو یو برخه له اروپا څخه افغانستان ته ستنېږي، چیرې چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت سره د افغان کډوالو د ورسنولو په اړه یو قرارداد لاسلیک شوی، په ورسپانه وای افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو کډوالو لویه برخه هغه افغانان دي چې له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه ایستل کیږي.
په کابل کې یو شمېر خلک شکایت لري چې په وروستیو کې جرمونه لکه وژنې، وسلوال، غلاوې او غلچکي بریدونه زیات شوي دي. دوی د کابل امنیتي مسؤولان په بېغوري تورنوي، خو امنیتي چارواکي وایي چې د پخوا په پرتله په کابل کې جرمونه کم شوي دي. په دې اړه د عبادالله هنانزی راپور.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د شپې له اتو بجو ورخوا په کابل ښار او ولسوالیو کې د وژنو، تښتونو، وسلوالو، غلاو او داسې نورو جرمونو له ډاره له کوره نشي وتلی. د کابل یو شمېر اوسیدونکو د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې جنایي جرمونه د پخوا په مقایسه زیات شوي او ډېر کله په ښار کې غیر مسؤول وسلوال ډزې کوي. ریحان الدین او شیر احمد په دې اړه ازادي ته وویل:
د شپې له اتو بجو هاخوا هیڅوک آزاد ګرځېدلی نسي، خپل سر یې ډزې کېږي. په مجموع کې یو وحشت دی. ولایتونو خو لا څه چې په کابل کې هیڅوک آزاد له کوره نشي وتلی.
پیل وو بجو اتو بجو نه خواته مثلا مشکل ولري، مریض سي لا چرته کار ولري، ډېر ترسو وامني ګرځي.
دوی پر حکومت نیوکه کوي چې د افغانانو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي او نشي کولی حتی د پایتخت امنیت هم ونیسي. خو د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې رئیس فریدون عبیدی ازادي سره په خبرو کې ویل چې د پخوا په پرتله په وروستیو میاشتو کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې. د ویل چې یوازې په تېره یو میاشت کې د مختلفو جرمونو په تور یې 1500 کسان نیولي دي.
نه یوازې دا چې په کابل کې جنایي جرمونه زیات شوي نه دي، بلکې کم سوي هم دي. دا چې د کابل نفوس زیات دی او چیرې چې نفوس زیات وي د جرمونو احتمال هم شته، خو د جرمونو پر وړاندې د کابل پولیس چلند ډېر جدي دی. د پولیسو لخوا د ډېرو جرمونو په تور ګڼ شمېر کسان نیول سوي هم دي.
د کابل ښار سربېره په یو شمېر ولسوالیو کې د خود سره او غیر قانوني وسلوالو حضور، د لوړ پورو چارواکو لخوا د تورو ښیښو لرونکو موټرو ګرځول او زورواکي نورې هغه ستونزې دي چې د کابل اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. اخوا د کابل د ولایتي شورا غړی عطاالله فیضانی وایي چې د کابل په امنیتي حوزو کې د روابطو پر اساس د مسؤلانو ګمارل د امنیتي ستونزو عامل شوی، چې په خبره یې په دې تعیناتو کې یو شمېر زورواکي لاس لري.
هغه تعینات او مقررې چې په یو شمېر ادارو او حوزو کې د ځینو زورواکو لخوا کېږي ستونزې زېږوي، ځکه کار اهلکار ته نه سپارل کېږي او روابطو ته ترجیح ورکول کېږي او د هغه څه دي چې ستونزې زېږولې دي.
د کابل اوسیدونکي د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کوي چې له دې مخکې هم عامو خلکو او پوځي کارپوهانو ازادي ته ویلي وو چې کابل د یو امن ښار پر ځای تر ډېره په یو نظامي ښار بدل شوی او دغه وضعیت د کابل ښار د اوسیدونکو روحیه ډېره ضعیفه کړې ده.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په پام کې لري چې د شمال زون په 15 ولایتونو کې په 200 میلیون ډالرو 15 بندونه جوړ کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مرستیال فهیم الله زیایی وایي چې هڅه کوي د آمو سیند سوایل هم ټینګ کړي. په دې اړه له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د نږدې 200 میلیون ډالرو په ارزښت به د هیواد په 15 شمالي ولایتونو کې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په پام کې ده تر څو ډېر ژر د آمو سیند د سواحلو پر تحقیقات باندې هم کار پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال فهیم الله زیایی دا څرګندونې د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې. ښاغلی زیایی وایي چې د اوبو او برېښنا دا 15 بندونه به په بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنګان او سرپل ولایتونو کې ورغول شي. هغه یې پاړه زیاته کړه:
ای بندا اکثرا چندین مقصد است.
دا بندونه اکثرا په مختلفو مقصدونو جوړیږي، د سیلابونو د کنټرول په خاطر، د زراعت د ودې په خاطر او همدارنګه د برېښنا د تولید په برخه کې، او ټولیزه هزینه یې نږدې 200 میلیون ډالر دی. د اوبو او انرژي وزارت مرستیال وایي چې د آمو سیند توقیان له امله له منځنۍ آسیا سره سرحدي لاین له منځه تللی او دوی په هڅه کې تر څو دا ستونزه ژر حل کړي او په ډېر سرعت سره د آمو سیند له اوبو څخه ګټه اخیستنه پیل شي. فهیم الله زیایی وایي چې تر دمه د آمو سیند د اوبو څخه د افغانستان ګټه اخیستنه له 1% څخه هم کمه ده.
شاید 1% نه باشه.
د آمو رود له اوبو څخه 1% هم افغانستان ګټه نه اخلي او دا زموږ حق دی چې ترې استفاده وکړو او په پام کې ده چې ډېر ژر سوایل تحکیم شي او دا ګټه اخیستنه هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان او بلخ ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د آمو سیند د اوبو د زیاتوالي له امله یې په سلګونه جریبه ځمکه له سیند سره لاهو کیږي.
نن له اتمو بجو تر نه نیمو بجو پر میکروفون ستاسو خبرونه لرو څو اوریدونکو وړاندیز کړی دی چې د ژورنالیستانو خبریالانو د وژنو په اړه دا پروګرام ځانګړی کو. البته دې موضوع ته نو هیله لرو چې په دې موضوع به پیغامونه راوستوي د افغان بیسیم د اتسو اتلش میرې لري.
د امریکا انتخابات
Actually, Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
Sheba Pesheba, La Azadi Radio.
د سه شنبه او چهارشنبه په ورځ د امریکا د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه واورېده. دغو انتخاباتو نتیجې به د چهارشنبه په ورځ اعلان شي. له اسلامي دولت ډلې یادایښت نه د موصل د بیانیولو عملیات په چټک روان دي. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی پرون په خپل د موصل د جګړې لومړی کرښې ته لاړ او ژمنه وکړه چې پوځیان به ډېر ژر ټول موصل آزاد کړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په موصل کې د جګړې د لومړۍ کرښې د لیدنې پر مهال وویل چې ډېر ژر به د موصل خلک د داعش له لاسه آزاد کړی شي. رویټرز خبری آژانس د حیدر العبادی په حواله لیکلی چې داعش پر ضد په پیل شوي عملیاتو کې ترتامې زیات پرمختګ شوی او ډېر ژر به پوځیان ټول موصل ونیسي. العبادی د شنبې پر ورځ په موصل کې د جګړې د لومړۍ کرښې له لوړ پوړو قمندانانو سره په لیدنه کې وویل چې ژر به د دغه ښار د ازادۍ زیری په خلکو وکړي. ښاغلی العبادی وایي د ټولو اتلو ځواکونو ستاینه کوم چې دا شیبه په موصل ښار او نورو برخو کې دي. انشاءالله چې ډېر ژر به عراقیانو ته د ټول موصل د ازادۍ زیری ورکړو. ښکاره ده چې تروریزم په شاتګ او ناهیلۍ حالت کې دی. رویټرز آژانس وایي حیدر العبادی که څه هم د خپلو پوځیانو له پرمختګ راضي ښکاري، د خو ویل چې عراقي پوځیان د بمې خودنو، د سړک غاړې ماین چاودنو او په سنایپر باندې د هدف ګرځېدو په خاطر له ګواښ سره هم مخ دي. د موصل په جګړه کې د عراق پوځ یو لوړ پوړي قمندان جنرال رئید شاکر جودت ویلي چې پوځیانو یې د حمام العلیل ښار کنټرول په لاس کې نیولی دی، چېرته چې د داعش تر تصرف وړاندې پکې 2 میلیونه کسانو ژوند کاوه. د عراق او سوریې په هغو سیمو کې چې داعش کنټرول درلود، په دغه ښار کې تر ټولو زیات خلک اوسېدل. عراقي پوځیان همدارس د شمال لخوا په خپلو عملیاتو کې د موصل هوایي ډګر 4 کیلومتره ته نږدې شوي دي. د داعش اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو پر ضد په داسې حال کې د عراقي پوځیانو د پرمختګونو خبرونه ورکول کېږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش رهبر ته په یو منسوب غږ کې له ټولو جنګیالیو غوښتل شوي چې شاتګ ونه کړي. د موصل د بیانیولو لپاره د حمام العلیل ښارګوټي په تصرف سره عراقي پوځیانو ټول ټال 7 سیمې نیولي، خو لا هم د عامو خلکو ژوند د دې لپاره له خطر سره مخ دی چې د پوځیانو په هر پرمختګ سره داعش ملکیان سپار او هدف ګرځوي.
په یاد لرئ چې میکروفون ستاسو خبرونه د ژورنالیستانو او خبریالانو وژنو ته ځانګړې ده. د ازادي راډیو دا خبرونه له 8:30 تر 9:30 بجو پورې وړاندې کیږي.
د ژوند رنګونه
لمړی به خپل نوم راته وایو. دا چې څه کاروبار کوي؟
زما نوم محمد عالم دی. زه تکرمه چې یو سپلای د شان خرڅوم.
څومره وخت شو دا کار کوي؟
زما تقریبا 1 کال کیږي.
دغه سپلای او بوټونه چې ته خرڅوي له کوم ځای راوړي؟
زه بعضی پاکستانی چې دي خپل د پاکستان نه راوړم او چینایي چې دي بیا دلته په کابل کې اخلم.
کومې خلک ډیر خوښوي؟
یار اوس خو فی الحال چینایي ډیر زیات خرڅيږي په جمی سیزن کې.
دا خپل نوی ماډلونه او شیپونه لري کنه؟ داسې خو به نه چې سال یو نوی بوټان راځي. هر وخت ځینی نوی شیپونه نوی ډولونه راځي. داسې خو به نوی شوي کله چې تاسو سره پخواني بوټونه پاتې شي او څوک یې وانخلي؟
ولا بعضې وخت کېږي، هغه داسې زیات نه کېږي. نو هغه زموږ چې ډېر مال پاتې شوي، یو کال هم پاتې شوی دی، کومه جوړه یعنی دوه جوړې پاتې شوي دي، بیا هغه یو کال بعد هم خرڅ شوی دی، خو داسې نه ده شوی چې هغه موږ ایسته اچولي. یا مثال ډېر په کم جوړو کې داسې وخت راشي چې مثال د خبرې په بسته درجن کې یا دوه درجن کې یو جوړه داسې شي چې هغه د خریدار نه وځي، بیا هغه هم غریب مریب راځي، هغه ته یې ورکړو همداسې خیرات په توګه باندې.
څومره ګټه کوي؟
والا په یو بوټ کې بعضی وخت کې 50 روپۍ، 150 روپۍ، 150 روپۍ، 100 روپۍ نو دا جرامد لري. نو بعض مشتریان دي جنجالي د 100 روپۍ نه 150 روپۍ نه زیات ګټه نه ورکوي، او بعضی ستې مثال د خبرې بیا خي 50 روپۍ، 150 روپۍ ورکوي، بیا هغه باندې پرده کیږي. نو
تا خپل مخ کې مول چې دکاندارانو باندې پیسې ډېرې ګرانې وي؟
او خامخا دکاندارانو باندې خو پیسې ځکه ګرانې وي کنه چې ډېر په سختۍ ګټي. خو زموږ حالت وګوره، مثال د خبرې سوی د 8 بجې نه راځو د 9 بجو نه تر ماخوستن 9 بجو پورې، مزدورکار چې مزدوري کوي 280 روپۍ، مزدورکار چې خپله مزدوري کوي هغه د شپږ بجو نه 4 بجو پورې مزدوري کوي. زموږ باندې لږ سخت زیات ای کنه. ځکه
کومه جالبه خاطره دې له خپل کار څخه لري؟
ولا جالبه خاطرې خو ډېر دي. کوم یادت یاد کومه پوه شي؟
کومه یوه چې تا ته جالبه وي؟
سفیدش نماندنې خالی مم شیپای کې میگیریم این هستن. خاطره خو جالبه دا کنه چې بعضی وخت دسه وخت شي کنه چې خزر راشي موږ توې چې 250 روپۍ درته کیږي خوري، هغه وای وینا والا که په خدای که 350 روپۍ هم کم درکمه، یعنی موږ ورته وای چې 250، هغه وای چې 350 روپۍ هم کم نه درکومه. او دا ډېر وخت پیخي او ډېر جالبه خاطره ده.
او اوس په بل خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کړی.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم. آسو پریکتون بخیر. به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 16 ماه عقرب سال 1395 هجری شمسی است که برابر می شود با 6 نوامبر سال 2016 میلادی. در سطر گزارش های خبری ما، مقامات ولایت کندوز می گویند هیئت نظامی از کابل برای بررسی کشته شدن غیر نظامیان در کندوز امروز تحقیقش را آغاز می کند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط های یک کارمند استرالیایی مؤسسه اکبر سوید و مرد مسلح ناشناس اختطاف شده است. مقامات در پکتیکا می گویند بیش از 100 تن از شورشیان در این ولایت کشته شدند و پلیس در کوزوو و البانیا گفته آنها بیش از 10 مظنون با حملات تروریستی را بازداشت کردند. مشروع خبرها. یک کارمند استرالیایی مؤسسه اکبر سوید دو مرد مسلح ناشناس اختطاف شده است. یک مقام امنیتی که میخواهد نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت این کارمند که یک زن استرالیایی است دیروز از سرک 8 قلعه فتولا ربوده شد و پلیس برای شناسایی ربایندگان و روشن شدن قضیه تلاش دارد. از سوی دیگر یک منبع مؤسسه اکبر به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت کارمند اختطاف شده آنها در بخش بلند بردن ظرفیت های مؤسسات غیر دولتی کار میکرد. پلیس کابل از رای جزئیات در مورد این رویداد خودداری کرده است. حدود 6 ماه پیش از این منطقه کابل مردان مسلح جودیت دسوزا کارمند هندی مؤسسه آقاخان را اختطاف کردند که پس از 4 ماه وی در نتیجه تلاش پلیس رها شد. مقامات پکتیکا میگویند در نتیجه یک عملیات نیروهای امنیتی افغان در چند منطقه این ولایت مخالفین مسلح حکومت تلفات سنگینی را متحمل شدند. عبدالرؤوف مسعود عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت پکتیکا دیروز در یک نشست خبری گفت در عملیاتی که در ولسوالی های تروه و ارممه و وازیخا بر راه انداخته شده بود حدود 100 شورشی کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. آقای مسعود افزود این عملیات خیلی خوب هماهنگ شده بود. تعداد زیاد وسایط آنها از بین برده شده و مقدار سلاح و مهماتشان به دست نیروهای امنیتی افغان افتادند. آنها چنان ضربه خوردند که انشاءالله در گوشه و کنار پکتیکا هم سر بلند کردن نمی توانند. آمار امنیت قماندانی امنیه پکتیکا افزود در این عملیات 2 سرباز افغان کشته و 6 تن دیگر هم زخم برداشتند. تیم تحقیق کننده در مورد حمله هوایی بر منطقه بوسکندهاری کندوز امروز کارش را آغاز می کند. محمود دانش سخنگوی والی کندوز شام دیروز بر رادیو آزادی گفت انتظار می رود این تیم در مورد عاملان رویداد تحقیق کند و با آنان که مقصر شناخته می شوند از مجراهای قانونی برخورد کند. جنرال هلال الدین علال معاون وزارت دفاع افغانستان ریاست تیم اعزامی کابل به کندز را به عهده دارد. چهار شب پیش در نتیجه یک حمله هوایی که به حمایت از نیروهای افغان در منطقه بوزکنداری کندز صورت گرفت، 31 غیر نظامی، 3 سرباز افغان و 26 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. این هم تحولات منطقه و جهان. پلیس در کوزوو و آلبانیا میگوید آنها بیش از 10 مظنون به حملات تروریستی را بازداشت کردند. پلیس کوزوو دیروز گفت آنها 7 مظنون را از مناطق مختلف این کشور به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی و اقدامات بر ضد قوانین و امنیت کوزوو دستگیر کردند. باقی کلانی سخنگوی پلیس کوزوو دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت وضعیت کشورش آرام و باثبات است. از سوی هم پلیس در آلبانیا کشور همسایه کوزوو 4 تن را به اتهام جلب و جذب جنگجویان تازه نفس به گروه داعش و جمع‌آوری پول به گروه‌های شورشی در سوریه دستگیر کرده است. در خبرنامه پلیس آلبانیا گفته شده این عملیات روز پنجشنبه راه اندازی شد که در آن نیروهای امنیتی کوزوو و مقدونیا نیز شرکت داشتند. ایتالیا میگوید بیش از 2200 پناهجو را که تلاش داشتند خود را به اروپا برسانند از آب‌های بحیره مدیترانه نجات داده است. محافظان ساحلی ایتالیا گفتند این مهاجرین را دیروز در نتیجه 16 عملیات نجات از 16 کشتی خرد و بزرگ نجات دادند. در میان این گروه بزرگ اجساد 10 تن نیز به دست آمده است. وسایط بحری و چندین کشتی اسپانیا هم در عملیات شرکت داشتند. سازمان بین المللی مهاجرین در این هفته گفت از آغاز امسال تا اکنون 4220 پناهجو در آبهای بحیره مدیترانه غرق شدند که در مقایسه با هلاکت 3777 تن در سال 2015 میلادی یک رقم بالاست. و هر دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا مبارزات انتخاباتیشان را شدت بخشیدند. هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تنها 2 روز فرصت دارند و تلاش میکنند تا در ایالتهایی که رأیشان سرنوشت سازند حمایت بیشتر مردم را جلب کنند. دونالد ترامپ با شدت مبارزات انتخاباتیش دیروز در جمع طرفدارانش در ایالت کارولینای شمالی توقف کرد و پس از آن راهی ایالت‌های مینوسیتا و میشیگان می شود. هیلاری کلینتون هم دیروز در ایالت فلوریدا سرگرم کمپاین انتخاباتیش بود. هرچند در جریان سخنرانی خانم کلینتون باران می بارید، اما وی در سخنرانیش از مردم خواست تا با او رأی بدهند. بر اساس نظرسنجی که سوی یک اداره امریکایی بر راه انداخته شده، در حال حاضر هیلاری کلینتون 46% و دونالد ترامپ 44% آرای همه پرسی را آسان خود کردند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سه‌شنبه 8 نوامبر برگزار می شود. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از خلیل سلطانی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام و صبح بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. و فیض آباد که سردترین هوا را دارد بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 4، آسمان آفتابی.
باز هم خوش آمدید. من جاوید نعیمی هستم، در مجله خبری حاضر از رادیو آزادی با شما خواهم بود. این هم فهرست داشته های این مجله. هیئت نظامی از کابل برای بررسی کشته شدن غیر نظامیان در کندز امروز تحقیقش را آغاز می کند. مشران و جرگه افغانستان به زودی درباره موانع جاده ها در کابل بحث خواهد کرد، اما مردم همواره از این ناحیه شکایت داشتند.
همین سرکی که از طرف ریاست جمهوری تیر شده چهارراهی آریانا دیوار استنادی مانده، پس همین سبب میشه که ازدحام مشار زیاد میشه.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از حکومت میخواهد تا برای امنیت خبرنگاران تدابیر جدی را روی دست گیرد. در منطقه و جهان. عملیات نظامی نیروهای عراقی بر ضد گروه تندرو داعش به سرعت ادامه دارد. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. کاروبار اکثر کسبکاران این روزها رنگ و رونق زیاد ندارد.
دوره کارزای گفتم میتونستم که هر روز ما کار داشتیم. حالا یعنی یک هفته کار کنیم یک هفته دیگه بیکار است.
این در رنگ‌های زندگی از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. مقامات ولایت کندز میگویند هیئت نظامی کابل برای بررسی کشته شدن غیر نظامیان در این ولایت امروز تحقیقش را آغاز میکند. این هیئت دیروز وارد کندز شد و کارهای ابتداییش را در این زمینه آغاز کرده. ریاست این هیئت را هلال الدین هلال معاون وزارت دفاع افغانستان به عهده دارد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
هیئتی که از سوی حکومت افغانستان برای بررسی تلفات ملکی در قندوز مذهب شده، دیروز وارد این ولایت شد و کار خود را آغاز کرد. هلال الدین هلال معاون وزارت دفاع افغانستان ریاست این هیئت را به عهده داشته و در ترکیب آن مولوی جوره مشاور امور دینی ریاست جمهوری افغانستان و چند جنرال وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان شاملند. سخنگوی والی قندوز میگوید هیئت در روز اول کار خود با خانواده‌ها و وابستگان قربانیان حادثه دیدار کرده کمک‌های حکومت افغانستان را به آنها رساند. اما به گفته محمود دانش این هیئت کار اساسیشان را امروز یک شنبه آغاز می‌کند. او گفت
تحقیق آغاز میکنم. رسیدگی به تمام جوانب قضیه هست که چگونه همبتنای مظلوم ما به شهادت رسیده. موضوع دیگه آیا واقعا در عملیات تلفات برای مردم ملکی وارد شده واقعا تخطی چگونه هست؟ بحث دیگر است. این جوانب قضایا را انشالله سر از فردا به بررسی میگیرم.
سخنگوی والی قندوز اضافه کرد که این هیئت وضعیت امنیتی قندوز را نیز بررسی میکنند. این در حال است که قماندانی نیروهای بین‌المللی در افغانستان گفته که تحقیقات ابتدایی آنها نشان می‌دهند که در نتیجه حملات هوایی به حمایت از نیروهای افغان در این هفته در ولایت قندوز تلفات ملکی به دنبال داشته است. جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان در یک اعلامیه در ارتباط با کشته شدن غیر نظامیان در قندوز ابراز تأسف کرده گفت من صرف نظر از وضعیت در آنجا به خاطر از بین رفتن بیگناهان عمیقا ابراز تأسف می کنم. او گفت از بین رفتن بیگناهان یک تراژدی بوده و آنها با خانواده های قربانیان همدردی می کنند. اما سوال در اینجاست که آیا ابراز تأسف کارساز است و می تواند درد مردم را تسکین بخشد؟ محمود دانش سخنگوی والی قندوز شام دیروز در ادامه صحبت با رادیو آزادی در پاسخ به این سوال از گفته های هلال الدین هلال رئیس هیئت در یک کنفرانس خبری که او هم حضور داشت نقل قول کرده گفت
آقای هلال بسیار چیزی که واضح گفت بر رسانه ها هیچ چیزی را نمیتواند تأسف درمان بکنه بدون شک، ولی برای هموطن خود از دست میده. حداقل کار دیگه نتونیم برشون پیام تسلیت میتیم خود در غم اونها شریک میدانیم.
آقای دانش از قول جنرال هلال افزود که رسیدگی به قربانیان این حادثه، بررسی عاملان حادثه و پیگرد قانونی آنانی که مقصر هستند وظیفه این کمیسیون در چند روز آینده است. چهار شب پیش در نتیجه حمله هوایی به حمایت از نیروهای افغان در منطقه بز قندهاری ولایت قندوز 31 غیر نظامی 3 عسکر افغان و 26 جنگجوی طالب کشته شدند.
هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان میگوید مسئله مسدود شدن برخی مناطق کابل توسط دیوارهای سمنتی و سیم خاردار به زودی در جلسه عمومی سنا مطرح خواهد شد. نجیبه حسینی نایب منشی مشران و جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت بسته شدن جاده ها از سوی برخی مقام های حکومتی و سفارتخانه ها برای مردم مشکل زیاد را به میان آورده. باشنده های کابل هم از این ناحیه شکایت دارند، اما وزارت داخله میگوید برای برداشتن موانع برنامه هایی را روی دست دارد. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان برای مردم کابل اطمینان می‌دهد که به زودی به خاطر حل مشکلات مردم به خاطر مسدود بودن جاده ها توسط دیوارهای سمنتی در جلسه عمومی این جرگه بحث خواهد شد. نجیبه حسینی نایب منشی مشران و جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ایجاد موانع توسط دیوارهای سمنتی و سیم خاردار برای مردم این شهر مشکلات زیاده را به بار آورده است. خانم حسینی همچنان خواهند گفت. وزارت داخله چندین مرتبه گفته است که این مشکلات را حل می کند، اما تا کنون در این عرصه موفق نگردیده است.
مشکل اساسی ما دورهای سیمیتی است که سفارتخانه ها است، مقامات است، ادارات دولتی و غیر دولتی است، و این باعث از این شده که یک مشکلات برای شهریان کابل به وجود بیاره. این وزارت داخله این بار اول نیست که این کار کرده، اما چندین بار اقدام کرده، متاسفانه موفق نشده. ما انشاءالله این وعده را برای مردم میتیم که این موضوع را ما در مجلس مطرح میسازیم تا اینکه یک راه حل اساسی برای این پیدا شود.
از سوی هم باشنده های کابل نیز از مسدود بودن برخی از جاده های این شهر توسط دیوارهای سیمنتی و سیمی خاردار شکایت کرده، از حکومت میخواهند تا به خاطر حل این مشکل اقدام جدی نماید.
شهر کابل به خصوصا بسیار ترافیکی مشکل ساز شده، حتی کسی که مریض باشد به شفاخانه به سر وقت رسیده نمیتونه، کسی وظیفه داره به وظیفه خسر وقت رفته نمیتونه.
از این خاطر زیاد شده که تمام جای فرض کنین همین سرک که از طرف ریاست جمهوری تیر شده چارایی آریانا دیوار استنادی مانده، پس همین سبب میشه که ازدحام شهر زیاد میشه، مردم گشت و گذار صحیح نمیتونه.
در همین حال مقامات وزارت داخله میگویند این وزارت در هماهنگی با دیگر ارگانهای مربوطه برنامه ای را روی دست گرفته و ساحات را شناسایی کرده است تا موانع را از آن ساحات بردارد. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با استثنای ساحات دیپلماتیک این برنامه در تمام ساحات این شهر عملی میگردد.
وزارت داخله یک برنامه روی دست دارد که بر اساس از او میتونه با تطبیقش و ساحاتی که مزدحم است و رخت آمد بیشتر است موانع ها و این سنگ ها را برداره. به استثنای ساحات دیپلماتیک روی یک پلان و این پاکسازی کار کردیم، انشاءالله که ایره تطبیق بکنیم. بیشترین ساحات پاکسازی شده، صحبت صورت گرفته و همی شناسایی صورت گرفته که کدام ساحه و در کجا این موانع ها برداشته شود که انشاءالله به زودی عملی بشه.
با گفته باشنده های کابل، مسدود شدن سرک ها به اقتصاد مردم نیز ضربه وارد کرده. بسیاری از دکانداران که در این ساحات دکانداری می کنند از صبح تا شب بیکار نشسته و حتی کرای دکانشان را هم پیدا کردن نمی توانند.
سرخط خبرها. یک کارمند استرالیایی مؤسسه یکبر از سوی دو مرد مسلح ناشناس اختطاف شده است. یک مقام امنیتی که میخواهد نامش گرفته نشود با رادیو آزادی گفت این کارمند که یک زن استرالیایی است دیروز از سرک اشتم قلعه فتح‌الله ربوده شد. مقامات پکتیکا میگویند در نتیجه یک عملیات نیروهای امنیتی افغان در چند منطقه این ولایت مخالفین مسئله حکومت تلفات سنگینی را متحمل شدند. عبدالرؤوف مسعود عامر امنیت قماندانی امنی ولایت پکتیکا با درک نشست خبری به خبرنگاران گفت در عملیاتی که در ولسوالی های تروی و ارممه و وازیخا بر راه انداخته شده بود حدود 100 شورشی کشته و 31 تن دیگرشان زخمی شدند. تیم تحقیق کننده در مورد حمله هوایی بر منطقه بزکندهاری کندوز امروز کارش را آغاز می کند. محمود دانش سخنگوی والی کندوز بر رادیو آزادی گفت انتظار می رود این تیم در مورد عاملان رویداد تحقیق کند و با آنان که مقصر شناخته می شوند از مجراهای قانونی برخورد کند. پلیس در کوزوو و البانیا می گوید آنها بیش از 10 مسنون به حملات تروریستی را بازداشت کردند. مقام های ایتالیایی میگویند بیش از 2200 پناهجو را که تلاش داشتند خود را به اروپا برسانند از آب های بحیره مدیترانه نجات دادند. محافظین ساحلی ایتالیا گفتند این مهاجرین را دیروز در نتیجه 16 عملیات نجات از 16 کشتی خرد و بزرگ نجات دادند. و هر دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا مبارزات انتخاباتیشان را شدت بخشیدند. هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تنها 2 روز فرصت دارند و تلاش میکنند تا در ایالت هایی که رأیشان سرنوشت سازند حمایت بیشتر مردم را جلب کنند. این بود سرخط خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. 7:48 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه شماره از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه گاردین در شماره اخیرش در مورد کشته شدن یک عضو ارشد شبکه القاعده در افغانستان نوشته است. گاردین می نویسد فاروق القحطانی کسی که از مدت طولانی با اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده رابطه بسیار نزدیک داشت در یک حمله هوایی آمریکا در ماه اکتبر در افغانستان کشته شد. روزنامه در ادامه می گوید این رهبر القاعده برای جنوب شرق افغانستان در یک حمله هوایی از سوی اردوی امریکا در حال کشته شد که این شبکه در پی ایجاد پناهگاه های امن در افغانستان است. گاردین به نقل از پیتر کاک سخنگوی وزارت دفاع امریکا نوشته است که حمله هوایی که در آن فاروق القعتونی کشته شده در 23 اکتبر در ولایت کنر را اندازی شد. به گفته پیتر کاک این حمله موفق نمونه دیگر از عملیات امریکا برای سرکوبی شبکه های تروریستی بین المللی و هدف قرار دادن رهبران آنها است که در پی راه‌اندازی عملات بالای امریکا، منافع امریکا و متحدان ما در خارج از کشورند. گاردین به نقل از سخنگوی پنتاگون نوشته است که بلال العتیبی، یک عضو دیگر القاعده نیز در یک حمله جداگانه در کنر هدف قرار داده شده، اما نتایج این حمله هنوز روشن نیست. مقام های امریکایی گفتند حمله هوایی اخیر در کنر یکی از مهمترین عملات تی چندین سال گذشته بالای شبکه القاعده بود. به نوشته روزنامه گاردین، فاروق القعتونی از 4 سال به این سو در تعقیب وزارت دفاع امریکا قرار داشت و این عضو برجسته القاعده از یک مدت طولانی تا سال 2011 میلادی پیش از کشته شدن اسامه بن لادن با او در تماس نزدیک بود. گاردین در ادامه نوشته که القعتونی از سال 2009 میلادی دوباره در افغانستان به فعالیت آغاز کرد و از نیمه 2010 میلادی رهبری این شبکه را در افغانستان به پیش می برد، در حالی که معاون او بلال العتیبی به عنوان فرد دوم یا سوم القاعده در افغانستان شناخته می شد. روزنامه باستن گلوب در شماره اخیرش مطلب را در مورد مهاجرین افغان نوشته است. به نوشته این روزنامه، یگانه کشوری که در حال حاضر بیشترین مهاجر افغان را نسبت به دیگر کشورها در اروپا و جنوب آسیا میپذیرد خود افغانستان است. باستن گلوب نوشته است تا پایان سال جاری سوی انتظار می‌رود 1.5 میلیون مهاجر افغان به افغانستان بازگشت کنند. به گفته این روزنامه، بسیاری از این مهاجرین ممکن به گونه زور به افغانستان منتقل شوند. باستن گلوب در ادامه نوشته که برخی از مهاجرین افغان از اروپا باز می‌گردند، جایی که اخیراً قراردادی را برای بازگشت مهاجرین با حکومت افغانستان امضا کرد. روزنامه می‌گوید از جمع 10,000 مهاجر افغان که اخیراً به اروپا پناه بردند، هزارها تنشان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.
ساعت 7:51 شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mozadiradio.com میشنوید. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از حکومت میخواهد تا برای امنیت خبرنگاران تدابیر جدی را روی دست گیرد. نجیب شریفی مسئول این کمیته در صحبت با رادیو آزادی از عدم مسئولیت خبرنگاران ابراز نگرانی کرد و گفت که اگر به این مشکل توجه نشود آزادی بیان در افغانستان صدمه می‌بیند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شوند که نعمت‌الله ظهیر یکی از خبرنگاران افغان روز جمعه در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در حومه شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که خبرنگاران وابسته به جناح‌های درگیر جنگ نبوده و باید مورد حمله قرار نگیرند. نجیب شریفی مسئول این کمیته از عدم مسئولیت خبرنگاران ابراز نگرانی کرده گفت که امنیت خبرنگاران افغانستان بیش از پیش به مخاطره افتاده است و از حکومت خواست تا در خصوص امنیت خبرنگاران در این کشور تدابیر جدی را روی دست گیرد.
ما خیلی نگران هستیم و هم امیدوار هستیم که تمام بستندگان در این قسمت تدابیر جدی بگیره، به دلیل که خیلی زود همه آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها که کلانترین دستاورد افغانستان در 35 سال گذشته از بین خواهد رفت.
آقای شریفی همچنان گفت که مسئولان رسانه‌ها نیز مکلفند تا در صورت فرستادن خبرنگارانشان به ساحات ناامن آنان را آموزش‌های امنیتی داده و برای آنان وسایل حفاظتی تهیه کنند. این نگرانی‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که نعمت‌الله ظهیر یکی از خبرنگاران افغان صبح روز جمعه در نزدیکی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در انفجار ماین کنار جاده کشته شد. در این حال زین‌الله استانکزی رئیس اتحادیه ژورنالیستان هلمند
رادیو آزادی گفت که خبرنگاران در این ولایت با تهدیدات گوناگون مواجه‌اند.
وضعیت خبرنگاران در هلمند خوب نیست. در مجموع با مشکلات گوناگون مواجه‌اند. خانواده‌هایشان تحت فشارند. در 8 سال گذشته پنجمین خبرنگار است که ما از دست می‌دهیم و یا هم زخمی می‌شوند.
تنها ولایت هلمند نیست که خبرنگاران در آنجا با مشکلات و خطرات جدی روبرو هستند، بلکه در سایر ولایت نیز با تهدیدات و چالش‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. چندی قبل یعقوب شرافت خبرنگار رادیو تلویزیونی ملی در ولایت زابل نیز از سوی افراد مسلح ناشناس در قلات مرکز این ولایت به قتل رسید. این در حالی است که کمیته مسئولیت خبرنگاران سال جاری میلادی را مرگبارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان عنوان کرده گفت که از آغاز سال تا کنون 12 خبرنگار در این کشور کشته شده اند. اما نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان از تلاش‌ها برای تامین امنیت خبرنگاران سخن می‌زند و می‌گوید که به تازگی دفاتر هماهنگی برای مسئولیت و حل مشکلات خبرنگاران در مرکز و ولایات ایجاد شده است. در کنار بی‌توجهی حکومت به خبرنگاران، طالبان مسلح نیز در بیشتر موارد به خشونت علیه خبرنگاران متهم شده اند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که در برخی موارد واقعات تصادفی در خصوص خبرنگاران به وجود می آید، اما وی افزود که آنان هرگز خبرنگاران را عمدن مورد حمله قرار نداده اند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
عملیات نظامی نیروهای عراقی بر ضد گروه تندرو داعش با سرعت ادامه دارد. حیدر الوادی صدر اعظم عراق دیروز از خط مقدم جبهه در شهر موصل دیدن کرد و وعده داد که اردوی عراق به زودی این شهر را از دست جنگجویان داعش پس خواهد گرفت. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
حیدر عبادی صدر اعظم عراق در انگام دیدار از خط اول جبهه جنگ در شهر موصل گفت و زودی مردم موصل از دست گروه داعش آزاد می شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از حیدر عبادی صدر اعظم عراق می نویسد پیشرفت در عملیاتی که بر ضد جنگجویان گروه داعش راه اندازی شده از انتظار بیشتر بوده و اردوی عراق در آینده نزدیک این شهر را به طور کامل تصرف می کند. صدر اعظم عراق در دیدار با قوماندانان بلندرتبه نظامی در خط اول جبهه جنگ شهر موصل گفت از همه نیروهای نظامی قهرمان ستایش میکنم که در این لحظه در شهر موصل و سایر مناطق در نبردن. انشالله بزودی به تمام عراقی ها مژده آزادی شهر موصل را میدهم. آشکارا است که تروریسم عقب زده شده و در حال ناامیدی است. خبرگزاری رویترز میگوید ارچند حیدر عبادی از پیشرفت قوای مسلح کشور راضی است، اما نیروهای نظامی عراق در جنگ موصل به تهدیدهای ناشی از بمبگذاری ها، فرش ماین کنار سرک و هدف قرار گرفتن نشانزنهای جنگجویان داعش روبروند. یک جنرال اردوی عراق گفت نیروهای نظامی این کشور کنترل شهر حمام اللیل را به دست گرفته، از جایی که پیش از تصرف این شهر از سوی داعش 2 میلیون نفر در آن زندگی میکرد. اردوی عراق همچنان در این عملیات از استقامت شمال در 4 کیلومتری نزدیک به میدان هوایی شهر موصل پیشرفت کرده است. گزارش ها از پیشروی نیروهای نظامی عراق در عملیات بر ضد گروه داعش در شهر موصل در حال خبر میدهند که رهبر گروه داعش در یک نوار صوتی منسوب با او از جنگجویان خود میخواهد که جبهه را رها نکرده عقب نشینی نکنند. نیروهای امنیتی عراق با تصرف شهر حمام اللیل در مجموع 7 شهرک را باز پس گرفتند، اما باز هم زندگی مردم به خاطر به خطر مواجه است که با هر پیشرفت اردوی عراق جنگجویان گروه داعش از مردمان ملکی به حیث سپر استفاده می کنند و آنها را هدف قرار می دهند.
رنگ های
زندگی
بیادر
میشه اول نامتان بگیرین؟
نام احمد علی است، یکی از تانکر سازای نوآباد.
این تانکر ها ذخیره ها که میگن از همین چیزا جور میکنین؟
بله، آن تانکر ها ذخیره تیل چیزا هم جور.
چقدر وقت میشه از زمین تجربه کاریتان؟
از ما دیگه بودن 14 سال میشن.
ساختن چیزای کلان کلان خواهی یک ذره جنجال زیادتر است فکر کنم منی برش ها انا دیزاین دادن از این امیر میشه کم اک معلومات بتین
دستگاه است آین نوارد میکنم بازو خودش به حساب آین جور تانکر به دستگاه نمیشه دیگه که
او دستگاه شام شما خودتان اینجا دارین یا جای دیگر روان
میکنم از ایران میاره اینجا باز مردم ها میخره سرش کارم
حال شما دارین از او چیزا؟
از او دارم ها
غیر تانکر ها گفتین یکان چیز دیگه هم جور میکنین؟
از فلز بابا هرچی باشه دیگه کتاره دروازه انگار چیزا باشه دیگه.
روزانه چقدر میتونین که به فرمایش مشتری ها برسین؟
فرمایش ها دیگه فعلا که چیز نیست دیگه کاروبار گم شده از دیگه همین دکتر سایوا ششته کاروبار بیخی گم است دیگه دوره کرزه گفتم میتونستم که هر روز ما کار داشتیم حالا یعنی یک هفته کار کنیم یک هفته دیگه به کار است
آین و ایگه پای از کجا میگیرین؟
آینه دیگه تجارا میارم معلوم نیست که از روسیه میره از کجا باز ما هم از این منطقه کتا سنگی میخورم
آین شما مطمئن نمی زخامتش و کوالتی و متوانش شاید زیادتر باشه
یک میلی شروع است تا هر میلی بخواهیم
چرا می تانکر های او خواه همیشه زنگ میزنه و آن یک چند وقت خراب میشنه یا آنها مقاومتش زیادتر است؟
اگه این دبلتر مردم استفاده کنه خوبتر است دیگه بسیار کم رقم پیدا میشه دیگه زیادتر ما جور میکنه مردم نمیکنه
از کدام رقم شما زیادتر کار میگیرین؟
یک و نیم میلی دو میلی هم
اما بهتر است؟
هم بهتر است
بعض جنس های دیگه هم کادم میخرم میگه که یک سال یا شش ماه گارانتی داره این تانکر های او شما چقدر گارانتی داره؟
از ما هم دیگه حدودان شش سال هفت سال گارانتی داره
باز در زمستان که هوا سرد میشه هوا یخ میزنه کدام کمال داره که بتانه مانی امو گپ شوه؟
برا پشمشش هست از او استفاده کنن یخ نمیزن
اما اطراف ذخیره را باید بپوشن
در روبر ویزگاه هم رست دیگه پشمش هم در روبرش پیش کنه شمال تر نمیزن
یعنی یخ نمیزنه باز اول؟
یخ نمیزن
شما تو تنها کار میکنین یا شریک ها هم اینجا دارین؟
اینجا شریک هم دارم دیگه شاگرد هست یک سه چار نفر تنهایی نمیشه کار سقیل بسید
خوش باشیم
تشکر
تشکر از همراهی شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و تشکر از همکاری